سلامونه ستلی مشه تاسو زموږه کلازاتې رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو کته هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی و چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوی دي روجرز نن د شنبه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړی دی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دور او وروسته شاوخوا ول زر افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو خو شاوخوا ډیر شتنه د امریکا په بخښنه سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و د روجرز معلومات خي چې د دغه ډیر شتنو لاړل د کورنۍ د جولای په سر کې برت افغانستان ته لیږدول شوی او متحده عرب اماراتوي معلومات امریکای لوري ته ورکړی دي د همدې پلان لمخه ټاکل شوی و پر یو شنبه 25 نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي خو روجرز وایي چې دا کار به شوی یو کنه دوی معلومات نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو لپاره بیړني حالت خبرې کړي ګراندی چې له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوئیټر لیکلي د ستنو شو په ځنګړي توګه خو د ماشومان ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو برخه و هغه ویلي د سمحال چې افغانستان له بیلابیلو نګونو سره مخامخ دی د هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د سمحال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته پتیرو ونیو کې لزګو نظر کډوال له ایران ایستل شوی او سختو شرایطو کې ژوند کوي د طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه وغوښتل چې افغان کډوالو او بندیانو سره ښه چلند وکړي حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلې دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول ټینګار کړی که څنګه پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوی او کنه د طالبانو خبر پاڼې کې ورته اشاره نه ده شوې نقوی وروسته تر هغه کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامه موده نه تمدیدوي پاکستان لا دوسر او دروشتم کال راهیسی هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړی او لسکو نظر یې خراج کړی دی د پاکستان لیکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالونو خود سره له وسوال سره په نخته کې وجل شوی او یو لسن نوټه پین شوی دی زی سرچینو نن د شنبه د فرانسې خبري اژانس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ خبر کې راغلی چې څلورتن وسلوال هم وجل شوی دی له افغانستان سره پر پوله قبالي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی او د پاکستان پولیسو نن د بی ویلی لا دولس زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسی وژنې د ویډیو لخبري دور سنولي دا دغه وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بلشیوی چې تیر میاشتې له تخت وروسته نیول شوی او په ډزو وژل شول دا دغه وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پر خبرګونې پرولې باندې ول شو کسانو کې د انجلې هغه سپینګری خپلوان هم شامل دی چې یو قومي جرګه کې د دغه سړی محکمې پریکړه کړې ده د بلوچستان یالاتی حکومت او بوګنون کې جنایت ولې او د تر هغه ری د تور په قضیه ورته پرانیستې ده د پاکستان په لور پرتو سیمو کې وخت نه وخت د پټ بونوم د غړول تاوتریخواله روانسته کې تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي نن د افغانستان په نن نسو ولایتونو کې د پولیو څلورزنی کمپاین پیل شو د امر خدای وزارت لا خلګو غواړي چې
خامی خبرو علماء کرام او د سیمې په نفوذ اشخاص خو په هله درشي په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مستوبني اوسېږي
د چې په کوم ولایتونو کې دا کمپاین پیل شوې ده یو څومره ماشومان ته پکې واکسین کې وړاندې ویل سره جزئیات په راپور کې وري لادي سربیرا راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر خزینې ولیدي دا چې دغه خزی په کوم تور نیول کېږي چیرته زندان کېږي اولیه طالبان په اړه پټه خوله دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو له غونډي ایران او پاکستان ورخ خو تاجکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. باندې په دې اړه سره جزئیات پورې چې دغه کډوال چرته نیول کیږي او ریپورت شوی کډوالو ترخی کیسی او خطرې هم شته چې هغه به هم در سره شریک کړو. که وخت پات شو نړیوال موضوع ته به هم تم شو. نرم طالب هم شته عملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې رسره تیار روشان دی. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوې پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت امیر وختي وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکس پانی په ویډیو بیان کې ویل چې د کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګوزن څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښتل چې خپل ماشومان د واکسین کولو په وسیله د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لور پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې سیمو ته د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیا مرکزونو د لریوالي له امله ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 20مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت ویان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لری پرتو سیمو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د وای زموږ کلی ډیر وړ کې د شاو خوشل یاد بوشت کورونه خو کیږي. د واکسین پتی را دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکي کریم بیا بلستون زوایانوي دی وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې د پکور کې بل نارینه نه لري څنګه چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په پوزیشن پړاو کې واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د امیر وختي وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په چیر کور په کور کړی چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسین نه پاتې کیږي. یو وای مخکې خلکو ډیره همکاري کوله خو اوس کله چې خوخه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي کنه څوک نه وي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړي او اوس مهال په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. د غراز د کندهار هلمند کابل ننګرهار لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوې. پرڅوم د طالبانو حکومت په 2023 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښنه وته اید کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې وازنی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه لمنځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متحسبینو د کابل په شمیر سیمو کې یو وار بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه څلامله نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمېر سیمو کې د حجاب او د محارمو د نه لرلو په تور یو شمېر ښځې او نجونې نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فت الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 20 نجونې او مېرمنې ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او ښځو د طالبانو د خوښي حجاب هم کړی او خو بیا هم د ده د اداله مخې په ډېرې بېدردي ونیول شوي او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شوي. دغه سرچینې وویل
تیره ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فت الله کې یو شمېر ښځې او نجونې چې شمېر به یې 15 یا 20 تنو ته رسېده ونیولې او په ډېره بېرحمۍ موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د د معلوماتو لمخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نور سیمو په ځنګړي ډول کوټه سنگی یا میرویس میدان او دشتي برچې کې هم یو شمېر ښځې او نجونې د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو لمخې طالبانو په وروستۍ او څورزو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د رواني جولای په 18 یو شمېر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی و چې د کابل په شهر نو کې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمېر نور ښځو چې د طالبانو له لوري نیول شوي وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوي سپکې سپورې ورته ویل شوي خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر سلو میرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړې دي. د دوی ګنا یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپل کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبانو وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
اغلی ترنوم له نړیوال ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلیبات نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د خزول زپل لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خبرو شوی ویډیوګانو کې خودل کیږي چې نجونې او ښځې چې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د شنبه یار غوانی په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندل او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګند بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلې دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزش، ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم ورسته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو موږ غلا ساده رادیو نوره ولاندې بر سره دا وره چې په تاجکستان کې یو شمیر میشتول دغه هواده استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسی د افغانانو د نیولو او استلو په هیر زوره خسته دوی صدر رادیو زره خبر کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی چې خزي ماشومان پکې شامل دي او دغه خزي ماشومان لا خوانځي او پاسارونه کورونو بیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي ولاندې بر سره دا فیروزی عزیزی په راپور کې د او کډوالو ترخی کیسی واوري خووس در راپور درتلرو چې یو نوې څېړنه خی چې د ماشوم د زیګون په مسله کې د پختنه چې جنسیت به هلک وي کنجلی وي خای 55 نوي د هارورد پانتون نڅلونکو په خپل روستي څېړنه کې موندل دي چې خای د خز عمر په دې برخه کې د برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري په دې اړه نور تفصيل ورسو احمد تکلاورو
خلک عموما داسې انګیري چې کله یو خزه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. اینان لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي، خو یو نوې څېړنه ښایي چې د خزې عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو خزه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي، د شخصي تجربه په اساس زه داسې ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لوڼې یا زامن لري، نو د هغې په وینا دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډیر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 18 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 او تر هغه د لوړ عمر لرونکو ښځې په سلو کې 43 لدې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغه ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 44 شوه. میرمن وانګ وایي، موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندل چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
اسیس مخاک لاساته رادیو نوري په تاجکستان کې او شمیر میش ډول دغه هواده استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسی د افغانانو د نیول وستلو بهیر زور خسته. دوی صدر رادیو سره خبره کړه او کړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی، خزه او ماشومان لا خوانځي او بازار یا کورن بیول او افغانستان ته لیکل شوی دي. ځینې د هموی چې نن دوشنبه ورته لدغه هواده د وټلو روسته ضرب الاجل ټاکل شوی او سربېره پر دې چې دوی د استوګنې او کډوالۍ قانوني اسناد لري، خو په خبرې بے رحمه لدغه هیواد استل کی او حتی خپل کورنۍ او چلکړه شوې دي. د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو استل تایید کړي. نور په دې اړه د فیروزی عزیزی په دې تفصیلي راپور کې ورچه دی وی کډوالۍ په حق په لیږي ورپسې هم ساسي پیغامونه.
زمروز کومه دې مشکای میره کی ما
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و ډیر سکلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومان مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو خرګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادی په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مور خو دیپورت کړم غوښتم ما که پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود
مو کې را دیپورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېره سخته وه. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ مې ورته وه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زمن نیولې وه سو ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډپوټ کوي. بیا یې ما پیسې واخیستې را خوشي کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري خو یوازې نادیانه له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او مېرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلتا په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو خو شپږ ویشت کسان یې ترې راجلا کړو. موټر کې واچولو د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده. ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولېږي. دلته هیڅ هم نه لرو. قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هېواده د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بیلابیلو عامه ځایونو نیول کیږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرو لو بشارت ازادي راديو ته وویل
ټيلي کسوي ديګه باشه چرته ده شو راکي به تاجکستان
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزی کڅ هم دلته ټول کډوال د ګوريزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتی کسانو سره مخ شي وای دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته پته مېو. زما لپاره بیرته تاګ ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا کومه ورځ مشه به سور جدي څه دغه اخرین فرصت هم تر اوسه دوشنبه را دادک چې لږ زیات است به هر به اندازه
د پنځله سورزه کېږي چې د استلو بهیر بيخي جدي شوی. تر دوشنبه اخري مهلت ورکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هیڅ هم نه لرو. نه پویګو چې څه وکاو.
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بند کېدو لويري نسی کولای، ته ځان خزو ماشومان د نیولو او په زور د شړلو د پیل سوي بهیر پاړه غاک اوچات کړي. دوی وایي ډیرای د افغانان درې مهوادونو په ځنګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپل لونو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو لامل د هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سوي کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای، که څه هم د تاجکستان دولت تاییدوي تر اوسه رات یا تایید کړي نه دي، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوي او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 د کندوز د شیرخان بندر للارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو قانوني اسناد لودل او د استلو لامل هم نه دی پډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چلا هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لوري اداره کیږي. ازادي رادیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړې اندښنا څرګنده کړه. د دې سفارت رسنیو برخې وی مسولې چې نه غوښتل راپور کینو او غاک خورسي ازادي رادیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرحمن رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځنګړی توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته یې بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا دی په کابل کې چې میاشتونه میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یو نیم بشپاس راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري دلته خلکو ته. اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دي، خو اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سربیره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شروع کور سګي او دا جدن په دغه موضوع کې هغه به خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکو چې دوی سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغو ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر څه سره خلاصېږي چې دا بیچارهګان راغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. زما د دغو ورونو سره پوښتنه ده، باید دغو مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي رادیو واوري.